څلور بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. دا به هم واوري چې له یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد کابل ته انتقال شوي او نور هم پلازمینې ته پر لاره دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
د افغانستان لوري هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمل لرو چې یو ښه نتیجه ورسره ولاړه شي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول غونډې مشرتابه باید د افغان حکومت وي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند شاپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعه الدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبه سیمه کې په هوایي حمله کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا د شنبه په ورځ وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 170 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
موږ په کندهار کې 130 مرکز لرو چې دا 1414 محله کې دي. د کار چې مخکې وړي دا به 15900 نفره کارمندان رسېږي. د 15000 نفرو شاوخوا کې هغه کسان لرو چې وادي د شرایط دي، د شنبې ورځ یعنې سبا به الخصر راځي صندوقو مرکزو ته رای به ورکړي.
له کندهار څخه د شوزو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوا او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28مه او 29مه کندهار او غزنی پرته د هیواد په دوه ډیر ولایتونو کې وسول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال او سیمایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دی وښيي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړی یې له سعودي ایجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2مه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان ویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکیې لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ ویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. په همدې حال کې د جمال خاشقچي زوی امریکا ته رسېدلی، مخکې د سعودي عربستان مشرتابه پر ده د سفر کولو بندیز لګولی و، خو اوس هغه بندیز لیرې سو. صلاح بن جمال خاشقچي د پنجشنبه په ماښام امریکا ته رسیدلې. سی ان ان تلویزیون په دې اړه راپور ورکړی. د سعودي عربستان او امریکا دوه تابعیت لري، خو څو میاشتې مخکې پر پاسپورت د سفر بندیز لګول شوی و. امریکا ته تر سفر مخکې د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د عکسونو خپاره سول چې ورسره ستړی مسې کوي. سعودي منلې چې د صلاح پلار جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په کونسلګری کې د اکتوبر په دوهمه وژل شوی و. او د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولتن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیه او ګرجستان ترمنځ د 2018 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي دي چې ورته اړتیا وه. بولتن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. ګرجستان د 2008 کال په اگست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اویستیا او ابخازیا کې پر جلا سویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیا د جنوبي اویستیا او ابخازیا د جلا غوښتونکي مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزي حکومت په 1990 لسیزه کې جلا سول او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسي سره د دغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیې په دغو دواړو سیمو کې خپل نظامي حضور پراخ کړ او دا سیمه یې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندله. بولتن همداراز وویل چې امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. د ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره د نومبر په 18 نیټه په پاریس کې د غونډې په څنډه کې لنډې خبرې وکړې. د پاریس غونډه د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته د رسېدو یوه پیړۍ لمانځي. بولتن چې له پوتین سره یې روانه اونۍ په مسکو کې خبرې وکړې، ویلي واشنگتن به په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا پر روسیه په برتانیا کې د دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال او هغه د لور د مسمغولو په پیښه کې د لاس لرلو په خاطر پر روسیه اضافي بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو پای.
اساجی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته خوشبینه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د طالبانو د رژیم د وخت لوی چارواکي اکبر آغا سره شهیدلی یو
سیوی چې دی بلادرادر افتی او بل انساني پلاسمه د خپل نامه باندې دغه دوه خوش سیوی
په خپرونه کې به له اکبر آغا واوري چې د ملا برادر خوش کېدل به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي. د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد پلازمینې کابل ته رسیدلي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او څنګه نه به ان شاء الله نن د مواد راورسیږي.
د کندهار د سبانوی انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالي شورا هیله خې چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسروډنو ډکوي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لوري په کې د کډوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي دا چې یو ډېر لوري په تشه شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې چې لکه د سولې تجربه لرم او د نتیجه باندې راځي زما د دې چې تمولو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته تر سره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سند ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې ښکیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل، د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ په ماسکو کې غونډه وشي. د طالبانو ځواکمن قمندانان قمندان ملا برادر چې له 2 کلونو راهیسې د پاکستان په یوه سندان کې و خوشي شوی دی. ملا برادر نږدې 2 اونۍ وروسته له هغه خوشي شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. احمد تکل د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه د طالبانو د واکمنۍ د محل لوی چارواکي اکبر آغا سره خبرې کړې دي. اکبر آغا د مرکې په پیل کې وویل چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د محل یو بل مقام لبنده خوشی کړي.
چې د طالبانو په وخت کې د امنیت کمانډان او یوازې کندهار بیا د بنگلیس او دغه دوه خوشی شوی دي.
د ځینو نورو طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوی دي. دوی وایي چې د غوشمیر 2 کسانو ته رسیدي.
تر اوسه دا غو چا څنډه دی ویلي، خو پاکستان سره نور بنديان په فکر باندې شته، د طالبانو بنديان خو البته داسې مشهور معروف مشران لکه دا اوس چې ملا برادر اخوندې داسې خلک ما فکر باندې د پاکستان سره نه.
ملا برادر به ستاسو تمه څه ده چې اوس څه کوي د سولې په بهیر کې هغه کومه ونډه اخیستلی شي؟
په عموم صورت کې طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ دوی کړې ده تاسې په جریان کې یاست کې طالبان دا اول سره وایي چې د سولې لپاره دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو وتل د افغانستان صلح بیا د غلاربیت د طریقې نشي راتلی. دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي عنانی سره مطابق نظام وي، نور د قدرت د شریکېدو بل څه دا ټکي دوی خپله تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي په کښې کې وي، په هغه میکانیزم باندې صلح راځي، خو په فکر باندې طالبان په هغه کې ټوله خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. نو برادر اخوند به البته په دغه موضوع کې دننه موثر شخص وي او دی هم داسې سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې هم ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی، نو کدا خبره رښتیا وي خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ور خو بدون وایو چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپله وایي چې ملا برادر یې کوم وایستې او بیا کوم معاملې را خوشی شوی دي او یو اوازه ده. دا د اوازې ته که بیا راسو نو زما فکر باندې د خلیلزاد هلو ځلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتله. خلیلزاد ته مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې ایسته سوی وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپل خبري وي وخت هم د برادر اخون غریب په حبس کې ډیر تیر سو تقریبا تکم نه کال الته د تیر سو نو پاکستانیان هم تر اوسه پورې نور دای نه سپای ساتره پیدا نه ورته کول نو چیسته پاره به ساتي نو دغه وخت وخت پرسو خلاص کړی بي
اکبر هغه تاسو پرختیا باور لري چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ هم خبري کیږي او طالبان د پاکستان له حکومت نه د خپل یو کس د راخوشي کولو غوښتنه کوي
دا عادت او رواج دی په دنیا کې یو سړی دی په افغانستان په حکومت کې بوجي ویني حکومت ډیر مجرم ګڼلی وي لیکن بیا هم هغه څوک چې د دې طرف ته وي هغه طرف چې راځي کوشش کوي چې خلاص کړي هر څوک چې په یو مشکل کې اخته شو هغه قربان او دوستان او انډوالان ټول د دې کوشش کوي چې د دې مشکل راو باسي
مګر ویل کیږي اکبر هغه ویل کیږي چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې تر دې نه ډیر زیات نږدې دي چې د دوی ترمنځ داسې غوښتنې وشي
زه فکر نه کوم ځکه چې کچیر اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ډیر دي دی وايي بیا ټول طالبان کوم څه چې وینو یا د سره د پاکستان سره باندې دی یا د شغه خلک له کوم څه مشته چې دادي د په با باندې ژویرو هغه د پاکستان سره نه کار تیروي او دا خپل په دې باندې دلالت کوي چې د پاکستان او د طالبانو سره په باندې اړیکې ډیر زیات دي
په دې برخه کې ډیر زیات خبرې کېدای شي یو خبر ادم د چې ملا برادر د پاکستان د پاوز له پالیسي سره جوړ نه وو او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده
زه د نویل سبا چې پاکستان چا څوک نشي هغه خامخا خلک تفسیری باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نو یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي یا بل څه زه فکر نه کوم چې دا شی به وي بعد چې نن د چې د پاکستان ولې ومه بیا یا پاکستان ته تسلیم کړم او پاکستان دغه کړدې په سره په بابت کې دیر نور خلق و چې هغه پاکستاني ویلي و خو دونه ویلی ست چې پاکستان هم د خلکو باندې ویلي دي چې خارجان ورته وایي چې دغه سړی ویلی سه هغه یې ویلی سي یا مثلا د نړۍ خلک چې د پاکستان د خپل په طبیعت باندې نه دي او هغه ویلی سي یا بل سي د دې د طالب په فکر په مختلف عوامل وي نو خاص خاص د برادر خپل په بحث کې زه خپل د یو شخص عامل ماته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت نیولې
د طالبانو د واکمنۍ د محلي او چارواکي اکبر آغا
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام په 0.15 چپه
سبا چې کوم وخت د انتخاباتو لپاره په کندهار کې رای ورکول پیلېږي ازادي راډیو هم پیلېږي یعنی د سهار په 2 بجو او د کندهار انتخابات د ماښام تر 2 بجو سبا له ازادي راډیو تعقیبو د کندهار د ټاکنو د کمیسیون مشر نعمت الله وردکوي چې د سبا ورځې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له شغلي وردک سره د ټاکنو د چمتووالي په اړه مرکه کړې
ټاکل شوی چې سبا شنبه په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې تر سره شي تاسو په دې برخه کې څومره چمتووالی لري
نو موږ په بشپړ ډول آمادګی لرو او کومه خاصه ستونزه نشته د انجینری ټیمونه او همدارنګ امنیتي ارګانونه نه د موږ د کمیسیون کارکونکو د ټول په دې باندې مصروف دي چې مرکزونه اکمال کړو د سبا ورځې د پرمختګي ولرو کومه نماده ای
د امنیتي خطا ست څومره ډار درکول سوې سره لدی چې د کندهار د ورستی پیش په خاطر ټاکنې دیونی لپاره وزندل
bale متاسفانه چې ورستی پیخه درناکه پیخه و لوی غمیزه و د ټول افغانستان لپاره او همدا وجه و چې ټاکنې وزندل خو بیا هم زړور امنیتي ورګانونه ژمندی او غیواده را کړی د موسره وګه په غوړ د تسو د ټاکنو د ورځې امنیت خوندې
د افغانستان په دوه شو ولایتونو کې چې د تیر شنبه په ورځ ټاکنې وسې پر مهال یو شمیر تخنیکی او نور ستونزې رامنځته شوې تاسو دا ستونزې ته څومره متوجه یاس او په دې برخه کې مو تدابیر څه دي
نو موږ خو ځنې ستونزې چې موږ اوریدلې وي یا مختد رهبرۍ په ساته هغه په ګوته شوی وي چې یو ته ډیره توجه کو دي د په خاطر چې ډیر احتیاط وکړي وي د مرکزی دفتر نه یو تخنیکی ټیم وګرځو ته څو د خپل کارمندان د بایومټریک په بخش کې دووري او دریوري وغو ته ټریننګونه ورکو او نوې دسکوې د مرکز نه انتقال کو ته سوچي هغه اوریز یو مشکلم چې په نورو ولایتو کې درلودل چې په قندار کې تکرار نشي.
په تیر ټاکنو کې په کندهار کې د رای ورکولو 250 مرکزونه و. دا ځل ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه تړل سوي او په دوه ولسوالیو معروف او نیش کې ټاکنې نه ترسره کېږي. په مجموع کې څومره مرکزونه فعال دي؟
په قندار کې په 103 مرکزو کې ثبتنام شوی، هغه نوملیکنه چې شوي نو موږ کوشش هم دادی چې 103 مرکزونه موږ ټول خلاص ولرو، ته څو چې هغه چا چې ثبتنام کړی هغه راشي په خپلو مرکزو کې او خپل د خوښې نمون ته رایه وکړي. 103 مرکزونه چې 1024 محله کېږي هغه به ټول خلاص وي.
او دغه ولسوالیو په اړه چې په معروف او نیش کې ټاکنې نه کېږي او د څلورو نورو ولسوالیو یوازې په مرکزونو کې به ټاکنې کېږي،
نو دا خو عمومي ستونزه ده. په دوو ولسوالیو کې البته نوملیکنه نه ده شوې، کله چې نوملیکنه نه وي شوې نو اغلته ټاکنې نه کېږي.
د ورستی پښتنې په توګه په کندهار کې شاوخوا 15 لکه 50 زره کسانو نوملیکنه کړې چې دا تر کابل ورسته د نوملیکنې په درجه بندۍ کې دوهم ځای لري. آیا د دې امکان شته چې دغه ټاکنې دي د دوهمې ورځې لپاره هم وغځیږي؟
نو موږ کوشش هم دادی چې دا ټاکنې د دوهمې ورځې لپاره ونه غځیږي او کوشش هم دادی چې په ټاکلي وخت چې هغه د سهار 9 بجې دی موږ کاملا نماده اوسو او درنو کندهاریانو ته بلنه ورکړي او بیا هم د تاسو د رادیو د طریقه د ته بلنه ورکو د سهار په 9 بجو د خپل مرکزونو ته لاړ شي او هغه ته خپل رای وکړي. د مازیګر ته 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو، بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کی پس 4 بجو نه د موږ قانون دادی چې هغه څوک چلته حضور ولري یا په قطار کې وي موږ غلطه یو کس درو ته سوچ هغه ختميږي موږ کار ته دوام ورکو نو دوه مروز د پوره نغزيږي.
تشکر
ډیره مننه.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسونوي د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیلېږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول او سبا په کندهار کې د انتخابات ترسره کیږي. ناجا صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو په را ټولول باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنل به هم ان شاء الله نن د مواد را ورسیږي او په همدغه ترتیب سره به پراتول کو ورځو کې د ټول ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغې ورسته به د سکن کیږي غو نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته لدی بیا هغه تور سپین سره جلا کو او حق اقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د رواني لمدیز میاشتې په 19 نیټه او ورسته پایلې د راتلونکو د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله من دیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو، ولی غواړو چې کمیسیون سره همکاري وکړي په ټولو معنا باندې، تر څو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سخت ورشي. بیا نو زه په دې باوري یم چې دغه پروسه به شاید منل ډیر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي، او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه چمتووالی باندې خپل تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي، سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې دي. په خوس کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ، خو اوس له بېخبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه چیړنې پیل کړي چې آیا هغه وسلې چې د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې موندلې دي ایران یمن ته استولې که نه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالتونو له دې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور پر ایران لګولی و. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
امریکایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو مفتشانو ته بلنه ورکړه چې معلومه کړي آیا د متحدو ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څیړنو هدف د دې حقیقت روښانه کول دي چې آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترني پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترني په دې اړه چې آیا د وسلې ایران یمن ته استولې له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغه تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو موظف څیړونکي د ایران، یمن او سومالیا د وسلو متخصصان دي. ملګرو ملتونو په وار وار تور لګولی چې ایران له غیر قانوني لارو یمن ته د وسلو په استولو سره حوثي اغیانو ته د وسلو پر ورکولو د بندیز له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلې دي. په دې لړ کې وروستی مورد په اګست میاشت کې د وسلو د یوې نوې زیرمې موندل و چې د ملګرو ملتونو مفتشانې اوس لیدو ته ورغلي دي. د وسلو دا لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې د ګزمې پر مهال وموندله. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي دا وسلې د یمن د سواحلو په 70 کیلومترۍ کې له یوې کښتۍ څخه بلې کوچنۍ کښتۍ ته د ښکته کولو پر مهال ولیدلې. دوی زیاتوي چې سرتیرو دا کښتۍ ودروله او د هغې له عملې سره تر خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې د وسلو قاچاق بران دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو بل افسر ویلي ډېر احتمال شته چې دا وسلې به له ایران څخه نه بلکې له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو دا افسر زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته به وروستۍ نتیجه معلومه شي. ستاسو له پیغامونو
د کندهار اوسیدونکو سمیع الله جانان او حمید الله ترینو.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه.
سبا د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری ازادي رادیو د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له تاسو سره شیبه په شیبه د دغه انتخاباتو بهیر ساری او معلومات ترکبی. خو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په خوست کې د ولسی جرګې یو شمیر نمایندانو غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د بایومټریک پرته کارول شوی رایې باطل اعلان شي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا وسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه. او ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي.
خوست کې د ولسی جرګې یو شمیر نمایندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومټریک پرته کارول شوی رایې باطل اعلان شي او د رایې اچونې صندوقونه دې هم د نمایندانو او کورنیو او بهرنیو ناظرینو مخې ته له سره وشمیرل شي. معترضو نمایندانو ویلي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول د درغلیو په هدف د ټاکنو په بهیر کې مداخلې کړې د تحقیقاتو لپاره دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې کارولې دي. البته کندهار او غزنی په دې کې نه دي شامل. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې 15 نمایندانو او یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان د ټاکنو او شکایاتو له خپلواکو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې یوازې هغه رای وشمیرل شي چې د بایومټریک له لارې کارول شوی وي. معترضو نمایندانو ګواښ وکړ که د ټاکنو او شکایاتو خپلواک کمیسیونونه د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي نو پایلې به د دوی لپاره د منلو وړ نه وي او په مدني حرکتونو به لاس بوریږي. په خبري ناسته کې د ولسی جرګې یو تن نومان حافظ الله صبري ویل هغه رای چې بایومټریک نوي دوی منلو ته تیار نه دي.
هغه رای چې د بایومټریک د سیستم نه وتلی نوي مونږ هیڅ کلام نه منو متقابل دي قبول نه دي. په ټیبي کې یو رقم دي صندوق کې رای بل رقم دي. همون جدي وختانه دا غدو چې دا ورکه د مونږ ته په عام محضر کې د دوړو کمیسیونونو په مخ کې په عام محضر کې متوش مرل شي.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولی واحد ځای بیا د یو شمېر سیمو ولسوالۍ نمونه اخلي چې هلته د بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی.
لکه تڼي، سپیره، اسماعیل خیل، مندوزی، موساخیل، صبری، باک، علي شیر، حتی د ځاځي میدان په ځینو سیمو کې بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی او په سازمان یافته شکل سره دا سیستم غیر فعال ښودل شوی دی. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه په دې ولسوالیو کې بایومټریک سیستم غیر فعال ښودل شوی دی تر څو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
په خبري کانفرنس کې د ولسی جرګې د نومان امیر بهیر لخوا د نومندانو څلور مادې پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې غوښتنه شوې
ټولې هغه رایې چې د خوست په کچه په ټاکنیزو مرکزونو کې د بایومټریک پرته کارول شوې رایې دي باطل اعلان شي. د ټولو ټاکنیزو مرکزونو کارول شوې رایې دي د نومندانو د داخلي او خارجي ناظرانو د بیا ځل لپاره د رای اچونې په کمیسیون کې وشمیرل شي. ټولو هغه کسانو چې د ټاکنو په دې ملي پر بهیر کې مداخله کړې تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
بل ځای په ورته توګه د یووالي او بدلون کاروان د بنسټ په انګړ کې هم د ګڼو دیني عالمانو او قومي مخورو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. هغوی هم ویل چې په ټاکنو کې د یوازې د بایومټریک له لارې کارول شوې رایې وشمیرل شي. مولوي ولید ګل ویل
کدی و منله نن نه مدني غار ده زادې وې منطقې خطیب یم رئیسه جمهوریت به انتخابات کیږي ولایتي شورا ته وکیږي دا غاغ بزای ممبر نه کم چې وای نه چوي دا را سم نه لري
په خوښ کې د ولسی جرګې نمائندانو داسې ماحول پټاکنو کې په کراول شو راوي کې د شفافیت د تامین غوښتنه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې رایې شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي د دغه کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په همدې ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي توري او سپینې رای سره بیلې کړي
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه
وړاندې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي خو مخکې تر دې 19 پروګرامه کونړ ته مخه کوي د سید جمال الدین افغان په پهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو مریض برېښنا د سکا جوړ شوه ل کونړه د سجرډ خبريال روح الله انوري راپور لري
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پونتونونو د چار رئیس په هنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال 13 ورځ ازادي رادیو ته ویل که څه هم چې د بودیجی په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمينه برابر کړي
تر څو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خوندان نشو هیڅ کله نړیوال خصوصي د گاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای گاونډیان ته به څنګه تشکاس ورکړي په یوازینی ډګر کې تشکاس ورکول شو غدا دې چې موږ او تاسو خپل هیواد باید خپل مټو باندې آباد
د سید جمال الدین افغان په هونتون رئیس استاد میر احمد حامد د مریض برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمته 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پانتون د پاړه د اهم ترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعہ باندې د پانتون ټول منسوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پانتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی د دینه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي
په یاد په هونتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي د کونړ همیشه بهان سند پر غاړه پروت په هونتون هم د برېښنا له نعمت به برخې ده خو سی اله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شو او کمپیوټري روخانه شوي محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوختي
مې عمران ده د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی يم محصلین او د استادانو ډیره ضروری او اهم اړتیا و غواړو چې د پانتون د نورو پانتونو سره یو مساوي کو دا پانتون چې څنګه ده منګه ته ډیره دغه د برېښنا اړتیا زخت ډیره ضروری و ځکه چې موږ پانتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې ده کونړ غونډه دغه ولایت د غونډه صحیح د برېښنا نه ډیر نه امید دي
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار رسالي اوسیدونکو مې پلان د اقتصاد پنځه دویم کال محصول انټرنیټ زمونږ لپاره ډیر مهم دی نړۍ چې دا په وکیل باندې بدل شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه شې دي الته موجود دي زمونږ لپاره د خوشحالي زیری دی په دې پښته به موږ وکول شو چې اړ نړۍ کوم کله چې دی هغه ته موږ نږدې نه لاسرسي وکړو کوم ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل
د سید جمال الدین افغان په هونتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د مریض برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړي او د انټرنیټ اسانتیاوي برابرې شوې د محصلینو او د پونتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړی سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسیدلې دي. که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو را سره شریک کړي دي او تمه لري چې دغه شکایتونه او یا دغه ستونزو ته رسیدګي وسي. ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې سره د ازادي راډیو مرکه هم اوریدلای سي.
وزیر پاکستان د ولایت مرکز شرنج ته خبر کوم په انتخاباتي پروسه کې اغلې سونس له مرکز نو دوباره راغلي دي. د ډیرو خلکو نومونه یې سلی دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سرسوي دي. اوس ټول لسونو چې وتلي دي دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه توري. دا زما پیغام و زلمان مومن کټه وزای
زابل د ولایت مخبین تر تکوم په دې زابل کې دا ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې سي ل مکتب د باندې به خلک ولاړو کلا تاسو صاحب ورکه ابل بول توخي صاحب ورکه ابل بول انجینر صاحب ورکه. خو خبره دا ده چې دغه دلغری نه وایي چې هغه به ما وتو چې موږ خپل دغه سره پرې ده دا یې څه و نور ډیر نه هیڅ امنیت ډیر برابر او هیڅ څه نه و نور ډیر ښه خلک په شوک زوت ورل خو دغه خلک چې دغه به شو دغه خلک
خلق پدې خراب سره کار کوي موټران نشته او څه څه چې دغه نه حد لکه دا یا لاس کریم ته د کریم ته په فوز دی بل محل ته دا به دا ورځ پر هغه په دې چې په فو خلک روان سره نه څه وسایل نه خلک ورسېږي نو دا خپل دا پیغام دی دا مشکلات ډېر نه په دا انتخابات کې سخت مشکلات خلک نه مایوس سره راي نه کوي په خپل غلط ته ولاړل دا.
السلام علیکم هاتو استاد غزنی ولایت خبر کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټه اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي دا به یو ډېره بده پیښه وي او بده واقع به ولري.
بلې السلام علیکم، زین الرحمن نوری د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. د هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تیر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ. زموږ سیمه د طالبانو په لاس ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه. ما دا چې پاتل موږ په طالبان اخطارونه را کړي که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه اخیستل هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړې نو سره یې چې موږ برخه وانخیستل انتخاباتو کې. خپله خپل تذکره مې سټیکر کړې ده. موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې موږ هم دیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم دیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې یو ځل بیا پټاونه او توغندۍ په شارو باندې ولیدل. ما دوی ولاړه پتاه ورکړه. نو د افغانستان د زړورو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې ګذر ډېر خواشینی په دې چې ما خپل خلک رایه ونه کړل ونه کارول. خپله خوښي کاندید ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندید مې انتخاب کړی و. خو ما ځکه رایه ورنه کړه چې موږ سیمه طالبانو په لاس کې زموږ ته اختارونه را کړي وو. موږ لارې درې څلور ورځې مخکې په انتخابات له ښار ته بندې کړي له هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلې باندې صندوقونه ډک کړي دي، نه په بایومیټریک باندې. سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلې کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښودل. نظامي ځواکونه هم درغلې کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران رئیسان کارمندانان دي دغسې منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام مو دا دی چې سږنې ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفافه ټاکنې وې او درغلې نیول شوې بغیر د میتریک او بغیر سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړې واچول شوې. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوې دي چې ښځو ته نښه شوي یا سلیکټ شوي کاندیدانو رایې پاڼې ورکول شوي او صندوقونه ته اچول شوي.
بلے دا آزادی راڈیو ٹور کر کوم کو ردوم کو تو سلام و نور علیکم. باوجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وسول خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړو دا چې 9 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر رانه 3 میلیونه ته یا 4 میلیونه په شاوخوا کې همدغه مشکل د افغانستان د خلکو